سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې دا مسپینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږه له آزادۍ رادیو ناوړی په وخت سره د افغانستان کې دا اوس د مسپینه څلور بجې دي. په مو کې د دې سات خبرونه ته د افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غکړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګای پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو او ټول افغان ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدي وروسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټول چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم لا بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د قانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبل چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړی د انتقادونه زیاتیږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیه په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موکلا والی خبریالانو ته ویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. پرختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونه یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو په د پنهه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم اونې په دوام با نن یک شنبه د مرغوم میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د قدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبز سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبري ټولګه ته مو زه فرشته سهاکه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هیواد نه بیرون وتلی دي له څه ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لرې پرتو سیمې کې ځینې اوسیدونکي دې ته اړ دي تر څو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپلو ستونزو شکایت کوي.
صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحو نه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دي.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خوښه 15,000 افغانان چې د سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو، تر پای را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو. د دې خبري ټولګه پر راپورونو یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامی محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي، خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي، که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ویب پاڼه خپور کړی، په کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامی محکمو ته معرفي کړي او له نظامی محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 نارینه 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هیوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هیوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هیواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته کډوال شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ کلاس ازادي رادیو نه اوري. افغانستان کې د ژمي پراتلو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توګي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ښه نه ده، یو نشي کولای سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمې راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړلري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا تو نہ گٹ کئی اور نہ تخیر رسائی بس ماں دور سامان پہ 200 روپے مانے کمپا لے بھی آدور سام مثال داد کور دی گن ہو آؤ بکسو نہ ہو داد کور بساری بس 200 آگست میں 2000 3000 روپے مانا ہو ور میں کرو پہ 200 16 بارے میں ور کر رہے چیشے کار نشہ چیشو کو پہ خبر تھا سو بار میں ایسا ہو کر لاشما خدے تخت لار من شکم پلا وخت من شنی دا ډاکټر نه زخپر ځان تر خوګه دا دوا واخل مله دا دوا اخر ما د خپل کور ته زخپر زندگی اخ
د میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېخنه لري.
زمي پر سې دو سره مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده، نو کور کې مې خپل نه درلودل، هغه مې خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وي، په کومه دوا بوجه زغال وخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده، پروس کله مو مم بس سخت زمای تیر کې.
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلن گاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپل لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خرغلی ور رسیدلې نړیوال موضوع ته ور بشو. سوریه ته د سوریه نوی واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوی مشر احمد الشاره ویلی چې د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ. برتره ګرځو خبرونه کې نور مطالبه مشته.
د سوریه نوی واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلای دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو لړلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمه پیړۍ واکمنی او پرزوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاتسون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېد پرون د وسلوالو ډلو لاستازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبري وکړي. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړي ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې پخوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلې دي چې دای به دراتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخې پرون لدې مخ کې د سوریه واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریه د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې اداري مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خبرونه ته خرغلی تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه او ازادي رادیو وس سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای لوستلای او کتلای شي وس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یوشمیر لری پروتو سیمو سیدونکو وایار دي چې د څخلو د پاک او بو دراوړلو لپاره اوګده مزلونه وکړي دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي پراتک سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیلي په دې راپور کې واوري
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مرمنې او سړی وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانه ده په تیر کې د اوبو ستونزه نه و خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کور نه جوړ کړي وو خو اوس اوب کمی شوې دي څو خیریه موسسو په زینو ځایونو کې د اوبو بمبي وهلې خو په هغه کې هم اوب کمی شوې او اوس خزي او ماشومان په زینو حیوانات و یعنی خرو او براوړي خو په ژمي کې دا کار ډیر ستونزمن شوی د سنجان الاسای او بولغین سیمې د اوبو لکمک سره مخ دي
یو حق میزنه بالا کردن آب متوسط بوشکه او توسط مرکب برشان دو چند مشکل میشه
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې لستونز سره مخامخ نه دي بلکې د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم لازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکي کړې دي د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو زرینګول په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی وبول کمخت سره مخامخ دي څاګانې وچې شوې دي د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل لنور سیمو براوړو
او میاره د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو احمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحیح اوبو ډېر کم نه دي او نشتون دی دلته هیڅ صحیح اوبه نشته دی او د صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحیح اوبو منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني شي اوبه هم صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي
د بلخ ولایت اوسیدونکو صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه
نن فعلا چایخانه ما خوښ شوه ما از
دیوبو څاموغه چې شوه د خلک به وزله دی او نور څاګانې نشي کیندلای سیند او دیوبو ویالې نه لرو د کالیو منځل مو زیات دي مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي دی ویالې لنا پاکو بو د ځانونو او کالیو منځلو لپاره ګټه اخلو
دیوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې دیوبو د کمخ د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لک کار کړی دی ان په لوی خارونو کې هم د اوبو ستونزه شته نړیوالو موسسو څاګانی کیندلی خود دغه څاګانو کیندنه د زمکی لاندې اوبو ته زیان رسوي خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلی اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیر مکړي په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي
په روسیو کې د بین المللي په ستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په هم خراغلی په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتی دوه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په محل وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغه ناروغي لامل مري. دا محل په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغي د اخته افغانانو شمیر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی برته رسو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبور کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چې هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغي باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلی کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض او اوس د کار روزګار درک مې نشته. او را دومره مستندوی اداري دي د دوړو کارونه ورکې داخدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان د راشي او همدارنګ آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغه مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا محل په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغي شاوخوا 14,000 کسان مړ شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9% زیات شوی دی. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسیدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
وړاندې په څو شیبو کې باز مونږ